د خبرې په توګه یادیږي. یعنې میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي، او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنې هره افغانه میرمنه کولی سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خپلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي، تر څو تاسو هم وکولی سي په راتلونکي کې هم دغسې د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسېږي. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست، او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي، او په یو څه باندې پوسي واوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي، او په دې پوسي ویاست چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، اهلا و سهلا، مات مقبول کی قدر من او درنو زکون کو یو ضرب هم تاسو ټول ته شرف واس فهم درن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته رو جوړ او صحت مند او سری د سیاچ هم پتان می پرناو ګل لري زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو درن رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دي. نو دتل پس هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو، او د هغوی د ژوند په اړه مشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر رزی لوسته یو اتل افغان زړورې مېرمنې اړوند، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتل زړورې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست، موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکوال ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسه یعنی په فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیګار دی. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دی، یعنی ډیر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل درکشوري دیګار. دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډیر زیات مشهور دي، او د دې د مشهور اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کونکو اوس هم پرې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او هم چینان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنې میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنې میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنې د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او هم شان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې دکترا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنې کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنې هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او هم چنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، فرانتس قفقا او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دې مخې ته وړله، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د فرانتس قفقا او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټولې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلي دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه، د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر. درنو زده کوونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر ولولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی. د هغونو مونه الولو د مرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله داشته کبل وو د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګخا دی چې په 1300 هجري شمسي کال کې وو او بل در کشوري دیګر په 1300 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنې په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلي وه یا هم کومې لیکنې چې دی کړي وې دا په 1300 کال کې وه. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه یوازې دا چې د مېرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د مېرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د مېرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنې په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی. یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلي دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړي دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. هم چنان د مېرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول له افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنې مېرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنې کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. وروستۍ کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنې کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته مېرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټنورنس ناروغۍ باندې اخته شوله، یعنې دغه کومه کرونا ناروغي چې وه په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبوره شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنرود زریاب د همدې ناروغۍ له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستونسول نو په همدې وخت کې رهنارو د ذریعه په د کوویډ-19 ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله من یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې مهرمان سپوږمۍ ذریعه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دی. تاسو به هم دغه ادریس ولنه په خپل کتابچو کې له خپل ځانه سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ ذریعه د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ ذریعه د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه ځینې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ ذریعه فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپلو کتابچو کې نوشته کوي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر هم تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته شرح لاستایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانی د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانی څه ډول احساس دی او څنګه کولای شو دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای شو هغه مدیریت کړو او دغه ستونزې څخه لري سو او کولای شو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوستو خلنی شي، بر سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملي کړئ. کله چې دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای شئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانی احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې زموږ د توان څخه، زموږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانی احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیر لري او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات مو جوړ پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصې ده لري او نه هم موږ کولای شو دغه مسولیتونه په شډول سره مخته یوسو. او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخته یوسو یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانی احساس دی، او دغه د سرګردانی احساس معمولا هغه محل رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنا چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسوو او په دې باندې هم نه پوهیږو چې کوم کار د کوم ځای څخه پیل کړو، څه ډول سره مخته یوسو، څه ډول سره هغه سرته ورسوو. دا هغه ځینې ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کوم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي، انرژي مو کمه وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسوو همزمانه او نه پوهیږو چې کوم کار د کوم ځای څخه پیل کړو، څه ډول پیل کړو، همدغه احساس ته د سرګردانی احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ تاسو د سرګردانی په احساس کې یا سرګردانی احساس لرو. د سرګردانی علایم ترازو دا چې د سرګردانی علایم څه دي یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو هغه علایم یې څه دي اول ذهني بې نظمي یو مهم علایم دی کله چې ستاسې ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکي ستاسې په ذهن کې ډېر افکار وي فکرونه مو ډېر زیات وي او تاسې په دې باندې نه پوهیږي چې د کوم ځای څخه شروع وکړئ دا ذهني بې نظمي ده چې کله دغه ذهني بې نظمي تاسې ولرئ په دې معنی چې تاسې سرګردانه یاست تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا د اوږده وخت لپاره کار کول د اوږدې مودې لپاره کار کول یا هم د یوې ستونزې سره مخامخ کېدل دا هم کېدای سي چې ستاسې فزیکي او عاطفي انرژي راکښته کړي یا انرژي په تاسو کې راکمه کړي تاسې دغه مهال ممکن د ستړیا د سردردي یا هم د انرژي د کموالي احساس وکړي نو کله چې تاسې د اوږده وخت لپاره کار کوئ په دغه اوږده وخت کې تاسې بې انرژي سي انرژي مو کمه سي د ستړیا احساس لري سردرد یا هم انرژي د کموالي احساس کوي دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسې سرګردانه یاست ورپسې هم د فشار زیاتوالی رواني توګه د ډېر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د دې توانه درکوي چې تاسې په خپل ورځني چارې یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونو کې توازن پیدا کړي مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډېر دی چې تاسې نسي کولی چې یو کار مخته یوسئ یا یوه حل لاره یوې ستونزې ته پیدا کړي پر تاسو باندې فشار ډېر زیات اوسي چې دغه فشار بیا ستاسې په رواني حالت باندې هم اغېزه کوي کله چې ستاسې په رواني توګه تاسې د زیات فشار لاندې اوسئ په دغه وخت کې تاسې نسي کولی چې خپل ستونزې حل کړئ یا هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوئ که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني تاسې باید په دې باندې پوه شئ چې تاسې سرګردانه یاست دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی د خپلو کړنو یا هم د مسؤلیتونو په هکله تاسې شک لري یا هم تاسې د خپلو کړنو یا د خپلو مسؤلیتونو په هکله بیره او اندېښنه لري چې تاسې دغه ارامه ذهنیت زیان رسوي تاسې ذهنن ارامه نه یاست ذهن مو تمرکز نسي کولای او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علایم کېدای سي د تمرکز د لاسه ورکول کله چې ستاسې ذهن ډېر ګډوډ وي ستاسې د کوم کار په حق تمرکز نسي کولای دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي فکر نسي کولای سم ډول سره تصمیم نسي نیولای تمرکز نسي کولای دا هم د سرګردانی ځینې علایم کچیر دغه علایم تاسې په خپل ځان کې وویني تاسې باید په دې باندې پوه شئ چې تاسې د سرګردانی احساس لري سرګردانه یاست او د دغه حل لپاره تاسو باید لسپکار سي او کولای سي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ راځو د سرګردانی اسباب ته چې د سرګردانی اسباب څه دي یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل را پیدا سي اول زیات کار کول یا مسولیتونه زیات کار یا مسولیتونه کله چې تاسو ډیر کارونه کوي یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري یا زیات مسولیتونه لري دا تاسو د ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی او تاسو ته فشار درکوي یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوي یا هم زیات مسولیتونه لري او د فشار احساس لري دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست د ژوند سختي پیشي کله کله د ژوند سختي پیشي یا د ژوند ځینې ستونزې مثلا د وظیفې د لاسه ورکول د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول یا هم د ملګري د لاسه ورکول یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی یا ځینې نور ستونزې دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ ځکه تاسو په یو داسې حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه د تمرکز وکړي او تاسو وکولای سي چې په شډه سره خپل کارونه سرته یوسي دا ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي یا دغه د ژوند سختي کې پیښي چې کله پر انسان باندې راځي په دې وخت کې هم دا د سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانۍ احساس را پیدا سي او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي تر څنګه د وخت نشټوالی دا هم یو بل عامل دی کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي نو دلته تاسو په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره د خپل کارونو د مختوړلو لپاره تاسو کار تاسو وخت نه لري ځکه تاسو کارونه ډیر دي خپل مسولیتونه مو ډیر دي پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی نو دلته د فشار یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونو مخته یوسي او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ بل لامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکي ناروغي اوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغي د دې سبب کېږي چې تاسې د سرګردانۍ احساس وکړئ او ستاسې په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس راپیدا کوي. کله چې تاسې د دغه ډول احساس سره مخامخ سئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای سئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای سئ دا مدیریت کړئ، کنټرول یې کړئ، تر څو د سرګردانۍ هم د زیات د فشار د احساس سره مخامخ نسی. په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونوسي هغه وزن دوي، یا هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت پرېږدئ یا بل ورسته پرېږدئ. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي. تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا وستا سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره، د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولري. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ، یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه، د خپل دوستانو څخه، یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ. داسې چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړئ چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه شمخته ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګه کوشش وکړي چې وقفه واخلي د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه، د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړي، د خپل ورځني چارې د تنظیم کړئ چې تاسو خپل ځان لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره، د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړئ. په پرله پسې توګه که چیرې تاسو کار وکړئ، نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوئ، نو نسی کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسئ. نو د ځان لپاره تاسو آرام شیبې جوړې کړئ، د ځان لپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګ ځینې تمرینات تر سره کړئ، مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژور ساه اخیستل، یا دعا کول. د ذهن ارامتیا هم د ذهن په ارامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژور ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي، دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي، نو په ذهن کې مو ذهن مو ارامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګ منظم ژوند خپل کړئ. تاسو کوشش وکړئ چې د خوب، د خوراک، د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ، د خوراک لپاره، د تمرین کولو لپاره، او هڅه وکړئ چې خپل د خوب، خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه ته اجازه ورنکړئ چې دغه خوب، خوراک او تمرینونه تاسو دربې نظم کړئ. او کوشش وکړئ چې د نورو سره خبرې وکړئ، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره، د خپل ستونزې د هغو سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د ارامتیا لپاره ډېر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږي، او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک شي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. که چیرې تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، که چیرې تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دغه د نوې زده کړئ. کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره، که چیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د زیات فشار په خپل ځان باندې ومنئ، او هغه کس ته وایاست چې زه مو دا کار کوم. که چیرې په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لرئ، که چیرې تاسو زیات مسؤلیت لرئ، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسو ما اخلي، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسی کولای چې حتی د هغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوي. تر څنګ مثبت فکر کول، خپل ذهن ته دا یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل لپاره لارې شته، تاسو کولای شئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکار سره، په دغه لارو چارو سره به تاسو وکولای شئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ، او هغه مدیریت کی د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ چې خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه هدف وټاکئ. په دې ډول سره بستاسي انرژي یا ستاسي وخت په نور کارونو باندې مصرف نه سي، په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته ځینې آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو ته آرامي درکوي هغه سرته ورسوئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د هلو مهربانه را پس پکسلی نامه سلامونه اونی که هلیمه اونی در نوست کن که هیله دا چراغ و جنر بایست او اخو مو هم ترده محل پا خیر رسه و دیوی تاس طول تا دن روز الوست شراغ لست ویم هیله دا چین روز هم دل وست را خلی نیشی بار سر ملتیا وکی او وکوالی سی دی موزد سخت سی گرت وخلی نن مو موضوع پر ځان باور دی دا چی دا ځان باور څه ډول احساس دی او په څه ډول سره کولی سو دا باور رامنځته کړو او دا باور د لودر خپل ځان باندې اعتماد او باور د لودر زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. پر ځان باندې باور درلودل د هغه احساس دی چې یو انسان د خپلو وړتیاو د خپلو پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري، یعنی پر خپلو وړتیاو باندې پر خپلو پریکړو باندې پر خپلو ارزښتونو باندې دوی باور لري چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولی سي خپل اهداف ته ورسیږي، د کوم ستونزو سره چې دی مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکړي او وکولی سي یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسی شي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري د پدې کې ځینې ځانګړتیاوې موجودې وي، یعنی ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا چې دی پر خپل پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په حق دی پروا نه لري، یعنی پر هر هغه تصمیم هر هغه پریکړه چې دی نسی هغه ته پر هغه پریکړه باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړی او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکار په حق لدی کوم خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنی چې د کړې دي د پر هغه تیروتنو باندې د خپل دغه تیروتنی منی او د هغه تیروتنو د منلو ورتیا په دکستان د هغه څخه زده کړه کوي، یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري پر خپل ځان باندې اعتماد ولري نو دلته هر هغه تیروتنی چې د خپل ژوند کې کړې دي پر خپل مثلا غلط تصمیمونه نیولی وي یا کومه تیروتنه د کړې وي د همغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولی سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنی په د نورو سره د درناوي او په درناوي سره چلند کول د یو ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري هغه په متقابل احترام دی او بل لري یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند سره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې پر خپل وړتیا باندې پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري، یعنی کوم کسان چې خپل ځان باندې باور ولري هغه پر خپل شخصیت باندې پر خپل ظاهري بڑا یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې پر خپل وړتیاو باندې پر خپل استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخستنو توان درلودل، یعنی دوی کولای سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي یا د دې توان په دې کې ستا چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهداف د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني په دې کې دا توان ست دی خپل ځان کې دا ورتیا ویني چې دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدل شي او خپل هدف ترلاسه کولای شي. نو دا هغه ځینې ځانګړتیاوي دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغه خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي، دوی همیشه په دې لټه کې وي، په دې کوشش کې وي، په دې هڅه کې وي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوې نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور درلودلو یوه ګټه ده. تر څنګ یې د ځان باور لرونکي خلک، یعنې هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي، یعنې د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري، د ځان په حق له همیشه مثبت فکر کوي، چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د وجود کې ډېر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډېر ټینګ وي، خپلې موخې ته د رسېدو لپاره ډېرې هڅه کوي او خپلې موخې په بریالیتوب سره دوی کولی شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور پر خپل ځان باندې شتون ونه لري، نو هغه کس د ځینو ستونزو سره مخامخ کېږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای شي چې پیدا شي د ده لپاره. اول دا چې دی نسي کولی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو وړتیا په ده کې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغېزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، دوی نسي کولای چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې که چیرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور نه لري، د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغېزې لاندې راځي. که چیرې حتی هغه نظریات منفي اوسي، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغېزې لاندې راځي او بیا په ده کې د پریکړو کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډیر کم احساسوي، د کموالی او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دی. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالی احساس لري، یعنی ځان د نورو کسانو څخه ډیر کمزوري او ډیر کم احساسوي. د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري، د دې څخه بیره لري که چیرې دوی په دغه لاره چې دوی ځي یا په دغه تصمیم چې دوی نسي، که چیرې تیروتنه وکړي، دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري. د نوښتونو په نسي کولای چې یو نوښت وکړي، یا کم نوښت چې دی کوي، نسي کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دی ولري، د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نسته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لاره باندې چې دی غواړي ولاړ سي، پر هغه بل لاره باندې نسي کولای چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالی، بې ارزښتي، د پریکړو د نه نیولو یا د نه د پریکړو کولو وړتیا نشتون په دې کې حتمي موجود دی او دوی په خپل ورځني چارو کې پاتې راځي او د ستونزو څخه د ډېر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پاتې راتلل یا د ستونزو څخه تېشته هم یو بل ځانګړنه ده په هغه کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. راځو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. دلته مو د په لومړي سر کې موږ او تاسو وپیژندئ چې ځان باور یعنی څه. پر ځان باندې باور درلودل یعنی څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم وپوهېدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، که چیرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، که چیرې هغه زموږ او ستاسو فزیکي روغتیا اوسي. د دې تر څنګ د زیانونو په هکله مو هم وویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډېرو ستونزو سره انسان مخامخ کوي او دغه کسان نسي کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخته یوسي. راځو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باوري احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسو وڅېړئ. په دې باندې تاسو پلټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لرئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو وغواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ؟ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ، په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچني لاسته راوړنې، ډېر ساده لاسته راوړنې اوسي، بیا هم وڅېړئ او دا د ځان سره ولیکئ. د خپل کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپل ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکي. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکی پیدا کړی یا ځواکمن ځانګړتیاوې مو په خپل وجود کې پیدا کړی، هغه مو ولیکلی، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډېر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ چې نورې هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې په نښه کوئ یا خپلې هغه کمزوري چې ستاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې شته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ، د خپل ځان په حقله مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لسته راوړنې چې تاسو لرئ هغه که کوچنی هم وي هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې بیا داسې اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنې په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچني اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي، د هغه پر ځای کوچني اهداف لومړی وټاکئ، وکولی سي هغه کوچني اهداف ته ورسیږي. او دغه کوچني اهداف ته چې کله تاسو رسیږي، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی هغه وستای، هغه تشویق کی، بیا ورسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لري وساتي. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي یا تاسو ته ارزښت نه درکوي یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپل اړیکې محدودې کی، د هغه کسانو سره ډېرې اړیکې ډېرې ناستې ولاړې یا د هغه سره ډېر وخت متیروي. ځکه دغه کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي تاسو وجود کې منفي احساسات زیاتیږي ورځ په ورځ او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځ ځي. نو د دې برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغه تاسو ته مثبت فکر درکوي، ستاسو ارزښت، ستاسو وړتیاوې، ستاسو ځانګړتیاوې در هڅوي او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسو په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي هغه ومنئ او په دې باندې تاسو باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یوه برخه ده. نو بیا وروسته د هغه د لارې تاسو د خپل ځان د شوالې لپاره هڅه وکړئ، د ځان لپاره وخت ځانګړی کړئ، تاسو هغه کارونه چې تاسو ته خوشحالي درکوي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ په منظم ډول سره. فزیکي او ذهني ارامتیا لپاره تاسو مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوئ. کوشش وکړئ ژوند کې نوې تجربې ولري، نوې کارونه، هغه کارونه چې تاسو لپاره نوې وي تاسو نوې کړئ، هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي وروسته تاسو ته اسانه کېږي، نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوې تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوې تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي او هم د ژوند څخه تاسو راضي ښکار ساتي. د هرې نوې تجربې څخه چې تاسو ترلاسه کوئ د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسو خفای است د خپل احساساتو پاکله د ملګرو سره، د دوستانو سره خبرې وکړي، هڅه وکړي چې د فشار د راکمول لپاره مختلف تخنیکونه یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سره ورسوي. او د ځان په مقابل کې تاسو باید مهربانه اوسئ، تر هر څه مهم هم دا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسو مهربانه اوسئ، د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسو چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربانه اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسو دا فرصت ورکړي چې بیا ځلې شروع وکړي او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسو د ناامیدۍ احساس مکوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو منسم.